قدر من اوریدونکو یو تل بیا مو ز اسمت سروند ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. دا خبری مجلد او پترس کې به د افغانستان او سیمې راز راز راپورونه ووري. خلومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکری دغه ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وايي په افغانستان کې به د طالبانو د لشت لږه 2000 جنگي اسیرانو د ډلېزي وژنې په اړه تحقیقات وسی. د اروپا کمیسیون افغانستان ته لشت لږه سل څارونکو استوي څو د انتخاباتو پروسه وڅاري. د افغانستان د دفاع وزارت وايي د وسوالو طالبانو او د القاعده مشران په پاکستان کې دي. او اروپایی اتحادیه څلور غړو هیوادونو او ترکیه له منځنۍ اسیا څخه اروپا ته د ګاز د انتقال موافقه وکړه. دا خبرنو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وايي د ملي امنیت په برخه کې خپل سلاکارانو ته دند سپارلې چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکا په مشرۍ د جګړې د پایل په ورځو کې د طالبانو د لشتلجه 2000 جنگي اسیرانو د ډلېزي وژنې په اړه تحقیقات وکړي. جمهور رئیس اوباما له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبر شوی وویل نه پوهیږي چې شمالي چلوالي هغه مهال څه کړي، خو دی په دې اړه د نورو اجراءاتو مخکې غواړي چې په دې برخه کې بشپړ تحقیقات وسي. جمهور رئیس اوباما ویلي د دې سلاکاران به په دې برخه کې د خبرو سوي او راپورونو څخه حقایق راغونډ کړي او بیا به یې دی د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. اوباما چې روسیه، ایتالیا، افریقا او افریقا ته د خپل سفر په پای کې خبرې کولې ویل داسې مکلفیتونه سته چې هیوادونه یې حتی د جګړې په وخت کې هم باید مراعات کړي او زیاته کړي چې دته داسې څرګندېږي چې په هغه وخت کې د امریکا اقداماتو په یو ډول سره د جګړې له قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې ده. جمهور رئیس اوباما ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید نور څېړنې وسی. د اروپا کمیسیون افغانستان ته د لشت لږه سلو څارونکو د استولو اعلان کړی چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې نظارت وکړي. د اروپای اتحادیه د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر بونیتا فوریرو والد نروایي چې د دې څارونکو کار به د امنیت او لوجستیکي امکاناتو له پلوه تر ټولو سخت وي. دا نه دی ویل شوی چې د اروپای اتحادیه د څارونکو به په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې څارنه کوي او که یوازې په ځینې سیمو کې. د اروپایي اتحادیې ولس متخصصین اوس هم په کابل کې دي او له انتخاباتو مخکې د انتخاباتي مبارزو څارنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت له برتانوي ورځپاڼې سنډي ټایم سره په د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک وروستۍ څرګندونې رد کړې او وایي چې د طالبانو او القاعده مشران په پاکستان کې دي. رحمان ملک د سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن په کونړ کې دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت نن په دې ارتباط اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې داسې ادعاوې یوازې د نړیوالو د افکارو د منحرفولو لپاره کېږي. د میدان وردګو د جلریز د ولسوالۍ د امنیت قومندان ووژل سو. په نننۍ پیښه کې د پولیسو درې نور افسران هم وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د دې کسانو موټر پر سړک پر ماین الوتی دی. په چاودنه کې د پولیسو څلور افسران زخمیان دي. او جمهور رئیس حامد کرزی نن کندهار ته تللی وو او هلته د کندهار ګرشک ترمنځ سړک پرانیست. دا سړک د جاپان هم مالی مرسته جوړ شوی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کندهار ګرشک په دې سړک باندې لږ تر لږه 100 میلیون امریکایي ډالر مصرف شوی دی. د پاکستان حکومت په سواد کې د ورستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې ځایه سوي کورنیو د بیرته ستنولو پروسه پیل کړه. اټکل شوی چې په تیرو څلورو میاشتو کې به د جګړې له ویرې تقریبا 2 میلیونه کسان له سواد او د سواد له شاوخوا سیمو تښتیدلی وي. سره له دې چې اکثره بې ځایه سوي کورنۍ په نورو سیمو کې له خپلو خپلوانو سره ځای پر ځای شوي، خو لشت لږه 3 لکه کسان لا هم په پېښور او پېښور ته په نږدې شاوخوا سیمو کې په کمپونو کې پراته دي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې خپلو سیمو ته د دې کورنیو د بیا ستنېدو پروسه باید د دوی په خپله خوښه وي. امنیت او د ژوند لپاره ابتدایي خدمات باید ورته مهیا وي. رپورټونه څرګندوي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو په جریان کې زیات تاسیسات تخریب شوي دي چې د بیا رغولو پروسه به یې میاشتې وخت ونیسي. د پاکستان پوځ وایي چې له سوات او نورو نږدې سیمو یې وسلوال طالبان ایستلي، خو له ځینې منطقو لا هم د خال خال نشتو رپورټونه ورکول کېږي. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ناکام کاندید محسن رضایی وایي که چیرې حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته سوې لانجې حل نه کړي، رژیم به له ماتې سره مخامخ سي. ښاغلي رضایی پرون ماښام په خپل ویبسایټ په خپره سوي پیغام کې د ملي یووالي غږ کړی او ویلي دي چې د اوسني وضعیت دوام ښایي له دننه د ایران د سقوط سبب سي. محسن رضایی د سختدریځو له ډلې او د ایران د پاسداران انقلاب له پخوانیو قمندانانو دی. د په انتخاباتو کې په احمدی نژاد پسې دریم ځای خپل کړی و. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتایجو تر څرګندېدو وروسته د اصلاح غوښتونکي کاندید میر حسین موسوی پلویانو پرله پسې اعتراضي مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو ادعا کوله چې په رایو کې د جمهور رئیس احمدی نژاد په ګټه درغلي سوې ده. د اروپایي اتحادیه څلورو غړو هیوادونو او ترکیه له منځنۍ اسیا څخه اروپا ته د ګاز د انتقال د پایپلاین د جوړولو موافقه وکړه. داسې ټاکل سوي چې د دې پایپلاین د جوړېدو کار تر 2014 پورې بشپړ سي. د اروپایي کمیسیون مشر خوزه مانوئل باروسو نن په انقره کې د موافقې د لاسلیک په وخت وویل د نباکو پایپلاین جوړېدل به د روسیې پر طبیعي ګاز د اروپا اتکا کمه کړي.
The Nabucco pipeline is of crucial importance for Europe and Turkey's energy security.
دوی وایي د نباکو پایپلاین د ترکیه او اروپا د انرژي امنیت ته ډیر زیات اهمیت لري. له دې سره به د ګاز په منابعو د ګاز د انتقال په لارو کې تنوع رامنځته سي. له دې سره به د اعتبار وړ مارکیټ معتبر صادرونکي او مصرفونکي پر وې معتبرې ترانزیتي لارې سره راوځي سي. د نباکو د پایپلاین موافقه د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د اروپایي اتحادیه له څلورو غړو بلغاریه، رومانیه، هنګری او اوستریا سره لاسلیک کړه. ټاکل شوی چې د ګاز د پایپلاین د یادو سوو هیوادو څخه تیر سي. د پایپلاین تقریبا 3300 کیلومتر دی چې لږ تر لږه 8 میلیارد اورو به پرې مصرف سي او په کال کې به د لږ تر لږه 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د انتقال ظرفیت ولري. مشهورو جرمنی کمپنیو نن په افریقا کې پر داسې وی پروژې کار پیل کړ چې وایي هیله ده د نړۍ د وی لوی صحرا د افریقا د صحرا له سوځونکو لمر څخه به د اروپایانو کورونو ته برق تولید کړي. دویچه بانک، زیمنس او اروی هغه مشهورې کمپنۍ دي چې د 15.8 میلیارد ډالر په دې پروژه کې له نورو سره شرکت لري. د دې درې کلن پلان پر اساس به د لمر له انرژي څخه مخصوصي آینه حرارت جذبوي، بخار و تولیدوي او د تولید شوی بخار په وسیله به د برق د تولید جنراتورونه حرکت کوي. او د چین د شینجن د ولایت په مرکز ارومچی کې دوه تنه د پولیسو په ډزو کې نن ووژل شول. د چین دولتي مطبوعات وایي چې دواړه وژل شوي اویغورانو د قانون سرغړونه کړې وه. په نننۍ پېښه کې یو تن زخمي سوی دی. په ارومچی کې تېره اونۍ تر 180 زیات اعتراض کوونکي له پولیسو سره په نښتو کې ووژل شول. د چین حکومت د ثبات د ټینګولو لپاره سلهاوو امنیتي ځواکونه ارومچی او شاوخوا سیمو ته استولې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه لرو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له شینایي کمپنیو څخه غوښتي تر څو په دې هیواد کې ډیره پانګه واچوي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې جمهور رئیس کرزی د غوښتنه تیر ورځ د هغې چینایي کمپنۍ له مشر سره د لیدلو په مهال وکړه چې په لوګر کې د مسایناک د کان د رایستلو لومړني کارونه یې پیل کړي دي. چین په افغانستان کې په بیلابیلو څانګو کې پانګه اچولې چې مهمه یې په لوګر کې د مسایناک د کان د رایستلو په برخه کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو معاملو کې د سهولت درامسته کولو په هدف د سوداګریزو جوازونو د ثبت او ویشلو دفتر په ننګرهار ولایت کې پرانست. د باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې دا مرکز په عصري کمپیوټري وسایلو سمبال دی او له دې سره به سوداګریزې معاملې په نوموړي ولایت کې آسانی شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به ورته مرکزونه په هرات، پکتیا او بلخ ولایتونو کې هم پرانستل شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کندهار ولایت کې د فوټبال مهمو مسابقو ته تیاری نیول کیږي. د کندهار ورزشی امر احمد الله ګلالی د ازادي رادیو ته ویل چې په دغو مسابقو کې بل هلمند، فران، نیمروز، کندهار او د پاکستان له چمن څخه شپږ وتلي ټیمونه برخه واخلي. دا مسابقه به راتلونکي چهارشنبه په ورځ په کندهار کې پیل او لس ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده په بامیان ولایت کې د لسګونو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقې پیل شي. د بامیان ولایت د فوټبال د فدراسیون امر عبدالستار لیاقت د ازادي رادیو ته ویل چې دا مسابقه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د اسد یزمری د میاشتې په لسمه نیټه پیل او په 28 مې پای ته ورسیږي. ټاکل شوې ده. په دغو مسابقو کې د بامیان ولایت له مرکز څخه د فوټبال 22 ټیمونه برخه واخلي.
ساعت شپږ بجې او لس دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د موضوعات اوریدای شي. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي اتحادیې د څارونکو لومړۍ ډله کابل ته ورسېده. ولسمشر کرزي نن په خپله لومړنۍ انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ.
که څه خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رایې کامیاب او د افغانستان د خلکو په آزاد رایې کامیاب
د ډاکټر عبدالله او شاهنواز تڼي د انتخاباتي کمپاینونو حال هم درکو. په نورو راپورونو کې به واوري چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه جوړه شوه او ملګری ملتونه وایي چې د هلمند له بې ځایه شویو سره مرسته کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې هیئت کابل ته ورسید. د دې هیئت مشر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې نړیوال څارونکي به د افغانستان په ولایتونو کې هم د نورو ملي او نړیوالو څارونکو ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نړیوال څارونکي د دوی په غوښتنه راغلي او هڅه کیږي چې راتلونکي انتخابات د ملي او نړیوالو څارونکو لخوا په دقت وڅارل شي. په دې اړه په مکلې له کابل زموږ د خبريال راپورته.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د اروپایي ټولنې د څارنې پلاوی د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ وویل چې دوی به هڅه وکړي تر څو په دې هیواد کې د انتخاباتو پروسه له هر پلوخه وڅاري. د دې پلاوی مشر فیلیپ موغیون د دوشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغو ووش پیتوتنو نړیوالو څارونکو سر له نن خپل کار پیل کړ او له انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین لړۍ به هم وڅاري. ښاغلي موغیون څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په اتو زونونو کې خپل څارونکي ځای پر ځای کړي او له دغو زونونو څخه به په ولایتونو کې هم د انتخاباتو پروسه وڅاري.
I know that the situation is a very difficult one.
پدې په هیټم چې په افغانستان کې وضع خراب ده خو ډیره هڅه به وکړي چې په دې هیواد کې راتلونکي انتخابات شو وڅارو. د اروپایي ټولنې څارونکو چې افغانستان ته په همدې هدف راغلي با تجربه کسان دي چې کولی سي د انتخاباتو پروسه له هر پلوه وارزوي او وڅېړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د بهیر د سارولو لپاره د اروپایي ټولنې دغه څارونکو له 15 هیوادونو څخه راغلي. دوی وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون له مدني ټولنو د ګوندونو او رسنیو له استازو او نورو ملي او نړیوالو سارونکو سره په هماهنګۍ به هڅه وکړي تر څو په دې هیواد کې راتلونکي انتخابات په عادلانه توګه ترسره شي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د اروپایي ټولنې دغه څارونکي د دوی او د افغان حکومت په بلنه د هیواد ته راغلي او هڅه کیږي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د ملي او نړیوالو سارونکو تر څارنې لاندې په شفاف ډول ترسره شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي په دې اړه وویل
حضور ناظرین بین المللی در پروسه انتخابات شفافیت
انتخابات پروسه کې د نړیوال سارونکو موجودیت د انتخاباتو د شفافیت ضمانت دی. افغانانو او نړیوال ټولنې ته ډاډ ورکوي چې انتخابات شفاف او کنه. موږ له دوی سره همکار او په دې خوشاله چې د افغانستان د انتخاباتو بهیر څاري.
د سرګند کړه چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات به کابو 200 ملي او نړیوال سارونکو وساري او د هسروانه د ترسو انتخابات له هر پلوه په عادلانه توګه تر سره شي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر خلک او د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو استازي داسې شکایتونه کوي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې زیاتې دي. دوی اندېښنه کوي چې ملي او نړیوال سارونکو به ونه شي کولای چې د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې لازمه ده وڅاري. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې به درغلي نه وي او دا پروسه به حتی په ناامنو ولایتونو کې هم د ملي او نړیوالو سارونکو تر څارنې لاندې په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي.
د سیشن می په ورځ مو د ولسمشری څلور کاندیدان هر یو ډاکټر فروزان فنا، محبوب الله کوشانی، مولانا عبدالقادر امامی غوري او الحاج شاه محمود پوپل میلمانه دي. تاسو کولی سئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنه وکړئ. وخت په یاد لرئ، سه‌شنبه د سرطان 23 نیټه د ماپښین له 3 د مازیګر تر 5 بجو پورې.
نو هیله ده چې سبا د مازیګر له درو تر پنځو بجو پورې دا خبرونه هیر نه کړي او له کاندیدانو څخه په مستقیم ډول د ټلیفون لارې پوښتنه وکړي او یا هم ازادي رادیو ته ایمیل راوستوي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي www.azadiradio.com/.org لدی لاري مشته ایمیل کولای شي. ولسمشر کرزی نن ناببر کندهار ته لاړ او په افغانستان کې د اسد د 9 منټې د انتخاباتي کمپاین تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې ګډون وکړ. کرزی د دې سفر په ترڅ کې د کندهار ګریش سړک هم پرانست. له کندهار د ازری رادیو خبريال په دیاړه نور حلوي.
حامد کرزی د غونډې لپاره خوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره د افغانستان راتلونکو ولسمشر وټاکي. حامد کرزی وویل کله په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی سي دغه درو کارونو ته بدل مړیتوب حق ورکوي چې د په خبره د دولت له مخالفینو سره به د سولې او ملي پخلاینې پروسه ګړندۍ کوي، له گاونډیو او نړیوالو سره به اړیکې نورې هم ټینګوي او د افغانستان په دولتي ادارو کې به سمون راولي.
که خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رایې کامیاب د ځان په باب خبرو د نور کاندیدانو خبر درته هر کاندید پوهېږي خپلې کا د ځان په باب خبر کړو که زه خدای تعالی کامیاب کړم او د افغانستان د خلکو په آزاد رایه کامیاب شوم په آزاد رایه. یو اول تر ټولو مهمه مسله او کوشش زما به د سراسري په ټول افغانستان کې د سولې راتګ سوله په دا معنا طالبان او نور خواجهورونه مذاکره تراول دوهم مرام دادی چزموج او د دنیا رابطه لاسرشت ګور عزیزانو یو ډیر مهم درېمه مسله حکومت داری ده. ښه حکومت داری او بیا جوړونه ده. فساد ورکو رشوت ورکو دا زموږ د پاره په خیر خبره ده. خیر خبره او په بیا جوړونه کې به موږ اوس ډیر تاکید پر زراعت او پر بندو او پر برد او پر جهاد.
حامد کرزی تر غونډه وروسته له کندهار تر ګرش کولسوالۍ پورې د 114 کیلومتره سړک پرانستنه هم وکړه چې د جاپان د هیواد لخوا 100 میلیون امریکایي ډالر پرې لګول سوي دي.
بل خو ته د افغانستان جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو د کمپاین په لړ کې نن ډاکټر عبدالله د کابل پوهنتون د سلګونو محصلینو لخوا جوړې شوې غونډې ته خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړل. د وویل هر کال په لسګونو زره زده کوونکي د 12 ټولګیو څخه فارغیږي خو درېمه برخه په پوهنتونونو کې نه شاملېږي. د وویل کدی ولسمشر شي ځوانانو ته به د کار او تحصیل زمینه برابرې کړي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر عبدالله د دوشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د محصلینو غونډه ته وویل چې د خپل کاري پلان کې ذکر کړی دی چې د هیواد ځوانانو ته په ټولو سیاسي، فرهنګي او اقتصادي چارو کې د فعالیت پوره برخه ورکړي. د وویل هر کال د هیواد پوهنتونونه په ډېرې سختۍ سره کولای شي چې ډېر شیاسلویغ زره محصلین جذب کړي، حال دا چې د 12 ټولګیو د فارغانو شمیر له 100,000 څخه زیاتیږي. د موبایل د پلان لري چې د زده کړو او تحصیل مینوالو ته د تحصیل د دوام زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
مې وعده را به شما میچم کې از کودکستان
زه تاسو ته وعده درکوم چې له وړکتون څخه نیولې تر ابتدایه او منځني ښوونځي او بیا تر پوهنتونونو پورې هڅه کوم چې په کیفیت کې مثبت بدلون راشي او داسې یو پرمختللی او مجهز تعلیمي سیستم به جوړ کړم چې د خلکو په ګټه وي.
ډاکټر عبدالله دا هم وویل د هیواد د نفوسو زیاته برخه له ځوانانو جوړه ده او لیدل کېږي چې د دوی ګڼ شمېر د موجوده حکومت د ناکامو پالیسیو له امله وزګار ګرځي او کېدای شي د اقتصادي ستونزو له امله په یو لړ جرمونو کې هم شامل شي. خو خلک وایي کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې خلکو ته دومره وعدې ورکړي چې په راتلونکي کې ترسره کولی شي.
په همدې حال کې د جمهوریت ریاست یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون بلخ ته لاړ او د خپل پلویانو په غونډه کې څرګندونې وکړې. په تخار کې بیا نن د لطیف پدرام پلویانو غونډه کړې وه خو په خوست کې د شاهنواز تڼي په طرفداري غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته د ازادي رادیو خبريال ورغلی و چې حالې درته وایي.
په خوست کې د شاهنواز تڼي د انتخاباتي کمپاین مسؤل قومي مشر رسول محمد غونډې ته په خپلو څرګندونو کې شاهنواز تڼي د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته وړ کاندید وباله او زیاته کړه که شاهنواز تڼي د ولسونو په ملاتړ واک ترلاسه کړي په هیواد کې به د امنیت ټینګښت او د یوې سالمې ادارې رامنځته کول د ده د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای ولري.
د سولې اروستل، امنیت ټینګښت، کور اهل کور ته سپرل، یوې سالمې ادارې جوړول، د مرکزي حکومت او قانون پلي کول او هغې ټینګښت او د افغانستان افغانستان د آینده لپاره د مشکل نه رئیسل
په غونډه کې د تڼۍ ولسوالۍ پر ځای اوسیدونکو قومي مشرانو دیني عالمانو سربیره د خوست د یو شمېر نورو قومونو مشرانو هم برخه درلوده. د زدرانو قومي مشر حاجي عبدالګل وویل دوی کلک هوډ کړی چې په ټول ټاکنو کې به فعاله برخه اخلي او هغه کندید ته به خپلې رایې ورکوي چې ملي ګټو ته ژمن وي او هېواد د شخړو بدبختیو او روانو ناامنیو څخه وژغوري.
اولین غوښتنه په خپله دا ده چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقرار شي او قانون پلی شي او قانون حاکمیت په خپله په افغانستان کې ټینګ شي او د افغانستان د ولس د خلکو د پوره خدمتګار وګرځي. موږ داسې سړی په خپله کاندید غواړو.
له دې څخه وړاندې د جمهوري ریاست چوکۍ ته د کاندیدانو هر یوه ډاکټر عبدالله عبدالله، حامد کرزي، ډاکټر حبیب منګل او ډاکټر اشرف غنی احمدزي په پلوۍ هم ورته غونډې جوړې شوې وې.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي نړیوالې موسسې هڅه کوي چې د هلمند له بېځایه شویو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې د هلمند له بېلابېلو ولسوالیو څخه یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه راپور لرو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي هغو سلګونو کورنیو ته د مرستو رسولو هلې ځلې کوي چې د هلمند ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د روانو پوځي عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو په اساس د خنجر په نوم د افغان او امریکایي ځواکونو په دغو عملیاتو کې څه باندې 2000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونامه د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤل نظیف الله سالارزي خبریالانو ته وویل نړیوالې مرستندویه ادارې شاوخوا 5000 کورنیو ته د مرستې برابرولو هڅه کوي.
د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي دفتر چې وچا د دوه خانه د او سره د نورو ایجنسیانو سره چې د غذایی یا بشري مرستې کې د دوه خانه هڅې روانې دي ترڅو تقریبا د 5000 کورنیو لپاره وکولای شي چې خوراکي توکي مخکې د مخکې نه ځای پزې.
په هلمند کې د نړیوالو افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې چې د شاوخوا دو نیو راهیسې روان دي تر اوسه پورې د ملکي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړ شوي، خو راپورونه وایي چې د ځینو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي دي. یو شمېر خلک مرکز لښکرګاه او د هلمند نورو سیمو ته کډه شوي او ځینې یې د کابل تر ښاره رارسېدلي دي. دوی د کابل ښار د قمبر څلور لارې په سیمه کې د لسګونو هغو نورو کورنیو سره یو ځای اړولي چې په تیرو کلونو کې د جګړو له امله دلته راغلي وو. دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د ناامنیو په ځینو سیمو کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. اکثره دا خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو، روغتیایي خدماتو او د ځینو نورو اړتیاو نشتوالی ژوند سخت کړی دی.
په کابل کې د اوسپنې د ویلولو لومړنۍ فابریکه نن پرانستل شوه. د فابریکې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په لومړنۍ پانګې سره په کار پیل کړی او اوس یوازې ګول سیخونه تولیدوي. د دې فابریکې په پرانستنه کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلانو شرکت کړی وو، خو یو شمېر مسؤلانو شکایت وکړ چې ګواکې دولت صنعتکارو ته کمه پاملرنه کړې. په دې اړه نور حال له کابل واوري.
په اقتصادي چارو کې د دولت سلاکار او په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې رئیس نور الله دلاوري د وسپنې ویلولو د دې لمړني فابریکې فعالیت پیلیدل وستایل. ویل په افغانستان کې دغه ډول فابریکې کولای سي له دې هواده د زرګونو ټنه وسپنې د قاچاق مخه ونیسي.
ما امیدوار هستیم که سرمایه گذاری
زه هیلمن یم چې وکړای شو دلته زیات لوی پانګونی تشویق کړو، چې وکړای شو نه یوازې له افغانستان څخه د وسپنې د قاچاق مخنیوي وکړو بلکې د وسپنې د قانون سپړنه هم پیل کړو. افغانستان د وسپنې زیات غنی قانون لري چې 80% وسپنه پکې موجوده ده. هیله ده ښه استفاده ورڅخه وکړو.
د اریانا په نامه د وسپنې د ویلولو دغه غیر دولتي فابریکه د کابل په صنعتي پارک کې پرانستل شوه. مسؤلینو یې وویل اوس 130 کسان ورسره کار کوي چې په یو ورځ کې د سلټونه ګول سیخ د تولید ظرفیت لري. د فابریکې مسؤلینو دغه راز وویل که یې اړتیاوې پوره سي، مناسبه برېښنا، مځکه او نور ضروري مواد ولري، ډېر ژر به د ګاډرو، انګلارن او نلونو تولید هم پیل کړي. د اریانا فابریکې د پرانستنې په مراسمو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس قربان حقجو هم ګډون درلود. هغه وویل کچېرې د صنعتي فابریکو مرسته او ملاتړ وسي په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري هم کمیږي.
د دغو فابریکو په ایجاد سره په افغانستان کې یوه لویه ستونزه حلیږي چې هغه بېوزلي ده. هیله ده دا فابریکې زیاته مرسته وکړي چې بیکاري کمه کړي. بیکاري په افغانستان کې د ناامنۍ یو لوی عامل ګڼل کیږي. د افغانستان د کاري قوې په سلو کې له 40 نه تر 60% پورې بیکاره دي.
دغه خصوصي فابریکه داسې وخت فعالیت پیلوي چې افغانستان د نورو وختونو په نسبت زیات ګول سیخ انګلارن او ګډرو ته اړتیا لري، ځکه د دې هیواد په ځینو برخو کې د بیا رغونې کارونه روان دي. اوس مهال افغانستان ته د ضرورت وړ ساختماني مواد له روسیې او چین څخه په ګرانه بیه راواردېږي. د اوسپنې ویلولو دغه ډول یوه بله فابریکه په هرات کې هم فعاله ده. د دغسې فابریکو زیاتېدل نه یوازې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابروي، بلکې افغانستان د بهرني بازار له محتاجۍ څخه هم ساتي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سوات ملکنډ او دیر د جګړه ځپلو سیمو خلک کولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي. په سوات ملکنډ، دیر او همداراز د وزیرستان په سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل کېدو وروسته د راپورونو له مخې نږدې 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ وتل. له نن څخه خپلو سیمو ته د دغو کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې خپلو سیمو ته د بې ځایه شویو کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه وي، او د دې سیمو اوسیدونکي باید په خپلو سیمو کې د امنیت لپاره بشپړ ډاټ ولري. له پاکستانه د ازلی رادیو خبريال په دې اړه راپور استولې.
د سرحد ایالت اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی د 400 د پلوس پندغالې سلګونو کورنوي ته په مخه خویلو هغوی د سواد په لوري رخصت کړل. کډوال د حکومت په مالی مرسته په دولتي سرویسونو او لاریو کې بیرته خپل سیمو ته ولېګل شول. خاغلی هوتی کډوالو ته وویل چې د سواد حالات اوس ښه شوی او هغوی به له کومې ویرې خپل سیمو ته ستنېدای شي. نوموړي وویل حکومت به په سواد کې هم د خلکو سره هر ډول مرسته کوي. هغه زیاته کړه،
او دا تسلی ده لدر کوم چې نن تاسو د یو سفر آغاز کوي، مونږ ټول پر روانو مرحله کې تاسو سره یو. سواد زمونږ د وجود هغه سره چې کم زخمی شوی لري، او د انسان د وجود چې کم ایسا خوږی او زخمی دا غي خصمانه ډیره کوي. دغه د دې صوبې د خادم پیسیت زما تاسو سره وعده را چې اخیری حد پورې ان شاء الله را روانو مرحلو کې به مونږ تاسو سره مرسته او مرګرتیا کوو. یو ځل بیا تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم. نن روان یې تاسو دا حاضر شوم د دې لپاره چې په مخه ته وایم الله په خیر خیریت واپس خپل کورونو ته بوزه. خدای دې تاسو چرې بیا بې کور نه کی، خدای دې چرې یو پښتون بې کور نه کی، او خدای دې موږ له وسه همت را کی چې تاسو درې خپل پښتنې خورې خدمت وکړو.
د سرحد ایالت چارواکي وای هر کډوال ته د ستنېدو پر مهال 25,000 روپۍ او د یوې میاشتې راشن ورکوي چې ورکی وریجی، دال، غوړی او بوره شامل دي. د مرستو د چټک غبرګون په نامه د ادارې ویان عدنان خان وای په 25 ورځو کې د نن به ټول بې ځای شوي کډوال خپلو سیمو ته ولېږل شي. عدنان خان وای نن د نوخار، د جلوزو او د 400 د پلوسې کمپونو کډوال د یو کاروان په بڼه په حفاظتي کمربند کې د نن د سوات په لورې روان کړی شول.
اولنی مرحله کې مونږ د 400 نه او فزې او د جنوري د کمپونو خلک لګیږي. اولنی مرحله کې دا خبره هم شامل ده چې صرف او صرف کمپونو خلک به لګیږي، او دا غي نه پس بیا مونږ یو بل شیډول او مرحله وار شیډول تیارو چې باید به نور علاقو خلک هم دي.
خپل سیمو ته بیرته ستنیدونکو کډوال کلیوي خو خوشاله دي چې خپل سیمو ته روان دي، نو لبل په لور دا شکایت هم کوي چې د حکومت له خوا دوی سره کافي مرسته نه کیږي.
الته به مونږ سچل کو په 100 روپۍ کیلو ټماټر دي، په 100 روپۍ تروړه وړه نه ملایويږي، او زموږ د 50,000 روپو چک نشته، او نور سداسې پیسې زموږ سر نشته. زموږ واړه بال تاسو کوي، زموږ بچی بال تاسو کوي. هغه دا وی چې تاسو بال تلار شي الته به تاسو تم راشن میلاویږي، او دا خلک چې دغه مطالبه نه مني چې دلته مونږ راشن میلاو نه شون الته به مونږ څنګه راشن میلاو شي. خلک ډیر خوشاله خو چې دا مسله به کرا وته چې راشن نه میلاویږي، دا غزړونه مات شو، واړه جاړي، زنانه جاړي، او په ډیر سخت مشکلات کوي مونږ دلته. او زموږ ټول حکومت ته درخواست ده چې بای زموږ د مخکې خبرو کې او ته پوسټ زموږ وکي، زموږ د عوامو چې مونږ د حکومت په
خلک وای حکومت باید هلته د پولیسو نظام پیاوړی کړي، او د فوج سرتیری دې هم هلته موظف وي، سو طالبان یو وار بیا د دوی ژوند بدمرغه نه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سوات، ملاکنډ او دیر د جګړه ځپلو سیمو خلک کولی شي خپلو کورونو ته سرلنه نستانه شي. د سوات د جګړو له کبله ډیر خلک نه یوازې د صوبه سرحد مختلفو سیمو ته تللی ول، بلکې د پاکستان نورو سیمو لکه کراچۍ او دغه راز بلوچستان ایالت ته هم کډه شوي ول. په بلوچستان کې د سوات د کډوالو د ژوند او شرایطو په هکله زموږ خبریال یو مفصل راپور راستولی چې سبا سهار د ازادي راډیو په خپرونو کې اوریدای شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له همدې سره زموږ د دې لومړۍ خبري